السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 9 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 و زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوي. لن خبرونه مو واورېدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خبريږي. خپلواکي رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کیږي.
وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
زه حاضر ما حساب ته سیارتو ماستر حساب کوي. ما ګلم داده سي زما کور څو ګنا کړی سي دوی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورت د ستونزو په اړه هم درته وایو.
دا یو مې شاوخه کې زهر او رازرزم او زمرزم او زم بستغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کارونه کیږي.
دوی مې مایي کې د سپورت او تاند څنګه اونیس پروګرامونه درته لرو.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه د سر موضوع ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هر کله چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچ سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوي د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو په خوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دا په دې معنا نه دی چې ګنید مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاري په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پرارا پرانیزي.
راپورونه وايي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. شنونکي شفیق همدم وايي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادي دوه په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداني دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د خغلی مارک د ازادي دوه په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وايي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې شپېته سلنه ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومان ژوند اخیستې.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بیوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شل ورځې کېږي روغتون په روغتون ګرځم چې د ماشومانو درملنې لپاره کوم روغتون تخفیف راکړي، خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پتام یم، وګورم چې څه به وکړي.
رحیم د سینه بغل لور تر څنګ په اوبو سوځېدلی زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال شپېته سلنه افغان ماشومان د ناسم کورني اقتصاد له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه سوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په تېره ډسمبر میاشت کې 115 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه سوي دي. د راپور کې ویل شوي افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل شوي چې د کارکوونکو او روغتیاپالانو ماشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواخ یو لامل هم دا چې چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو میاشت کې دولتي اخبارونه ټول چاپېږي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همداراز آزاد رسمان ته زموږ لخوا کوم اصول سي دي هغه رعایت کی بیا ستونزه نشته ورته. د رسنو قانون څه کوم مخکې و هغه مرحله اجرا ده، دغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه ده پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپې موږ معنی نه یو او سه ورځپاڼې نسته موجه ده، داسې دوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استاذ نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپل ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل په دې راپور کې اورو.
زه نه کوم خیانم، نه غاصبم، نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مې دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلي محبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ویډیوګانو په لیږلو سره ادعا کړی چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې و، خو یوه لور یې په کور کې و چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلي محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې و چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دینی کتابونه هم سوځېدلي دي.
ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم؟ ولې تښتو کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، سیارتو ما سره حساب کوي. خدا چې زما کورس زول کیږي، زما ګلم داده سي. زه خو زما جرم سو، زما زه مجرم یم، خو زه کابل کې اوسېږم. راځي سي ما سره حساب سره وکړو. زما کورس ګناه کړی سي دوی سوځي.
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دینی کتابونو او رخصتي
قرآن شریف و تطور و را چولای.
خود طالبان و دو حکومت ویان زبیولا مجاهد آزادی راژیو تا بویل چه دا پیخ دا شخصی خصومت لعمل شوی. دا نموری بخبر کسانی معلوم او تعقیب دی.
اگه کم شخصی خصومت دلود بیده پیدا کور که نو دخمانانی ورغلی کرده دا کور تا و را چولای. کسانی معلوم دی دخمانی دی. هم تعقیب دی.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپل ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهد الله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شي. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غزیدلی سړک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپل بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپل خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي، خو په سړک کې د غټو تیګو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا غټه تاسو په خپل ولیدلې دا د پلک او د چنې او د جبل شنه دی. موږ د امارت نه غوښتنه داده چې دوی موږ ته ماشينونه راولي، سکواټری دا غي په امثالو د سنور ماشينونه راولي. دا غټه موږ ته اوسم په دې سړک کې زی په زی باندې پرتی دي. تاسو ولیدلې
په کونړ کې طالب چارواکي خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غمو خوړلو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې دو بوجۍ وړه دي، دوه ټاپکې غوړې دي، دوه منه دال دي، دغه شانه مالګه ده. دا ټول 30 کیلومتر سړک منځوري شوې ده. 200 شل متر چتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد دبليو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره د سړک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبر دا ده چې په روسیا کې د کورونا پیښې زیاتې شوي. همکار مې احمد تکل دا مسلې تعقیب کړي. استودیو کې راسره دی تکل صاحب. په روسیا کې د کورونا وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1,24,000 زرو د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وباله پایله. په روسیا کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همدارس د کووید 19 ناروغۍ له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې چې مخکې 14 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو ویلي دي چې په نویو 10 مواردو کې 28 هوایی ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنۍ لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینه پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډیره مننه اوریدونکو. په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو. څو شپې نور هم د زینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایم.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. د خبرونې د برخې ته مهر کلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په خستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په خستو کې لستونزو سره لاس کریوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه شاوخوا 1,500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چاري روان دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکو شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناستي څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خوایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل.
غوښتنه مې دغه ده چې څه کار مخ ته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ زخپل ماول زخپل ځان ته پیدا ومه تقریبا د یو میاشت کې چې هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم، خو دلته بیروبار ډیر دی، کار مسوس دی، کار ډیر مقرار روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کې چې زه هر ورځ راځم او ځم راځم او ځم، بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت سیاست کې دلته کارونه یو لامل دی چې دلته کار هغه کارکوونکي چې هغه سم کار نه کوي، کار ډیر ورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دي، ګڼګ پر ډیر ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1100 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادی ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکه نه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره از موږ مراجعه کوم کې 1000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي. خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوې ده، چونکه لته په مرکز باندې بیروبار زیات ده، بس روزمره د 10 کسانو کار خپل راکو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو د مرکز شو مکمل نوبت ده، دغه نوبت په اساس باندې خپل کارونه مختول.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورت جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په اودو کې راغلی دی. او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پر همکاري وکړو، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي. او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابي د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده، من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی. نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واردادی توکو ته محتاجیم. که په دې دریو برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتی ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت قوی سره د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي کنه هر ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر څه حق په خپل وخت سره ورکړي شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو دریمه لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادۍ راډیو د شل کلن مزلب د ازادۍ راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبري اورو. ستاسو لا پیغامونو
بس ول شایم د خوست ولایت نه. د ازادۍ راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو وا داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخې پلا ډیر تفصیل کړه دا ډیر وخت نه ورم نشنا اسمان لاندې وختونه ډیر خوخیږي او د سندر مرمانه خبرونه نه خوخیږي. خارج کې چې کله ووم د غیز نه ما تقریبا د یو بجې پر اوریدا مکمل اوري خو دا سی بو چې کله به شپه سره ډیر بخپاو او بیا مې یو مسجل و خستلو هغه خبرونه مې ثبت کولې. بیا به د شپې ورېدان د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې ورېدلې. الله ما ده په عمر کې برکتونه وچوي، الله د اجرونه ډېر کړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کوو ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې کورنۍ او ورځ کار واستلې. ازادۍ راډیو نه مو ډېره مننه کوو. هر وخت یې اورو مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل. ډېره مننه. دا یو پیغام زما دی چې تاسو دا یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړه وای چې له پانونه خلک یې درته کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه الله محمد د فراد د ولایت د بقواد ولسوالۍ سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېمې لسیزې ته د ازادي راډیو مبارکي وایم. ازادي راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادي راډیو نور دا پنځلس کاله څخه زه په خپل ازادي راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته ډېر عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادي راډیو شل کلنې مبارکي وایم چې د شلو کالو وخت شل کاله پوره شوله. دغه ازادي راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولې دي او ساتیر ته هر وخت په هر باندې مشکلات کې دی خپل کوشش کړی دي همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هلو توجه مې ده ځنې چې نور هم دا سینې پر مخ لاړ شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې ازادۍ رادیو پرون شل کلن سوه او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم صنعتي بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هله چې تاسو هم را سره د غنوي بدلونونه وزغمي، دا بدلونونه د دې لپاره شوي چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړي توګه خبري برخه. په دویم نیمه کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګه او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویم نیمه ته نږدې شولو. څلور نیمه بجې شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.